السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه امید زهیر مالیم د دې سال خبرونه کې ساتي هر کله کوم د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وايي افغانستان په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې نن سبا له سخت غذایی بحران سره مخامخ دی په افغانستان کې د دې پروګرام وایان فلیپ کروف د ترکیې له انادولو اژانس سره په خبرو کې ویلي ښځې او ماشومان تر نورو زیات د لوږې له بحران څخه کړي دغه په خبره دا مهال د افغانستان یو په درېیمه برخه وګړي چې شمېر یې څه کم 14 میلیونو ته رسیږي له لوږې سره مخامخ دی او په هر ولایت کې د خوړو نه خوندیتوب د زیاتېدو په حال کې دی ښاغلي کروف زیاته کړې د دې ډلې 2.5 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له اضطراري حالات سره مخامخ دي د خوړو نړیوال پروګرام وایي سخت خوارځکي هغه بل مورد دی چې په افغانستان کې ماشومان په دوامدار ډول ترې مري د تاجکستان له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې رئیس وایي د افغانستان په شمال کې لولیو ذخیرو نشئی توکي روسیا او اروپایي ټولنې ته قاچاقېږي ظفر سمد پروند ملګرو ملتونو د نشئی توکو د مبارزې کمیسیون په 15مه غونډه کې ویلي روسیه کې په تاجکستان کې د نشئی توکو د کشف ویل خی چې د افغانستان په شمال کې د نشئی توکو د پام وړ ذخیرې شته هغه جره کړي د نشئی توکو قاچاق کوونکي هڅه کوي چې د مواد تاجکستان ته هم قاچاق کړي خو د دې لپاره تاجکستان له افغانستان سره د خپل پولو په پیاوړي کولو او په سرحدي سیمو کې د نویو امنیتي پوسټو په جوړولو بوخت دی دا لوړ پوړی تاجکستاني چارواکي داسې مالدار څرګندوري کوي چې د طالبانو حکومت د 1300 کال په زمري میاشت کې نشئی توکو کرکیله راکړه ورکړه او قاچاق منع اعلان کړل د طالبانو حکومت وایي د دوی د بهرنۍ او چارو سرپرست امیر خان متقی پرون د ازبکستان د بهرنۍ او چارو له وزیر بختیار سعیدوف سره د دواړو هیوادونو د موافقو او مسایلو په اړه تعقیب خبري وکړي د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت د ویان مرسیال حافظ ضیا احمد په خپل اکسپانډر لیکلي دواړو لوري ومنله چې د شویو موافقو پر عمل کې دوه کار کوي هغه زیاته کړي څو ورځو کې بعد اړوند چارو د وزیرانو په سطحه تعقیبي غونډه وشي امیر خان متقی پرون د پاکستان د بهرنۍ چارو له نوي ټاکل شوی وزیر اسحاق دار سره هم ټلیفوني خبرې کړې وي ټاکل شوی نن شپه د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې په خپلو کې دوه مشل او راسیالي وکړي د متحده عرب اماراتو په شارجه سټډیوم کې دا مسابقه د کابل پر وخت د شپې 8:30 بجې پیل کړي د افغانستان د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
سهم لومړی لوبه ایرلند ګټلې خو افغانستان په دغه سیریز کې یو شمېر ځوان لوبغاړي لوبډله کې شامل کړي تر څو د نړیوال جام د مخه دوی هم وازمایي نو لوبډله یو ورځ آرام درلود مونږ په ټوله کې په شلوریز فارمټ کې هم غوړه لوبډله لرو تمه ده چې نننۍ سیالي به د افغانستان په ګټه پای ته ورسیږي
ایرلند په لومړی شل اورا سیالي کې تیره جمعه افغانستان ته د 8 منډو په توپیر ماته ورکړه دواړه هیوادونه په خپل درېیم شل اورا لوبه را روانه دوشنبه یعنی سبا وکړي افغانستان تر دې مخکې ایرلند د ورځنیو یا 15 اورا سیالیو لوبلړۍ ګټلې وه د سوری په شمالي دښته کې لکتر لګ شپاړس کسان هغه وخت مړ شول چې موټر پر یو ماين ور برابر شو د جګړې یوې چارون کېډلې پرون ویل دغه کسان په دې دښته کې دی یو ډول تیبي مرخيړي یا پوڅکې د ټولولو لپاره وتلی هر کال ل فبرवरी څخه تر اپریل پورې د سوری په سلګونو وګړي خپل ژوند په خطر کې اچوي او د دې ګران بیا مرخيړي په ټولولو پسې وځي د سوری د بشري حقوقو د څار ډری ویل چې د نوو کسانو په ګډون شپاړس ملکيان په دې چاودنه کې وژل شوی او څو نور ټپيان شوی دي د دې ډلې په وینا پیښه د روقه ولایت په هغه سیمه کې شوې چې د داعش ډلې افراطي وسلوال پکې فعال دي او هند پرون شان اعلان وکړ چې په دې هیواد کې به په ملي سطح ټاکنې د اپریل په 19 پیل شي قوي اټکل دا دی چې هندو ملت پال صدر اعظم نریندرا مودی به د دریمې دورې لپاره دا ټاکنې وګټي په ان کې نږدې 1 میلیارد وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر دی او دا ټاکنې څه باندې شپږ اونۍ د اپریل 19 د جون میاشتې تر لومړۍ نیټې دوام کوي دا په نړۍ کې تر ټولو پراخې ټاکنې ګڼل شوې دي د ریاوی اکلن مودی لمخې غیر رسمي کمپاین پیل کړی او تمل لري چې د 2014 او 2019 کلونو په څیر په ټاکنو کې بریا خپل کړی درنو اوریدونکو د دې خبرونه لوی برخه د زدي رادیو دوه نور اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې ده خو له هغه وړاندې څو راپور دا واوري د ملګرو ملتونو یو اداره وايي په افغانستان کې سړې هوا په دې هواد کې بيځای شوې او تازه راستنې شوې کسان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي څه کال د افغانستان په ځینو برخو کې د هوا درجه منفی 15 شو ته هم رسیدلې او په تیرا یو میاشت کې د سړې هوا او اوري بارانونو او طوفانونو له امله شپې ته کسان مړ شوې دي ځینې راستنې شوې کسان هم وايي د ژوند تر ټولو سخت شمه او چې لډېرو کړاوونو سره پکې مخامخ شو تفصیل په دې راپور کې واوري
د ملګرو ملتونو یو اداره وایي د ژمی سړه هوا د دې سبب سوی چې د افغانستان په زیاتو برخو کې بې ځایه سوی او نوي راستنه سوی کسان له ډیرو ستونزو سره مخامخ سي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي سږ کال د افغانستان په ځینو برخو کې د هوا درجه منفی 15 ته هم ټیټه شوې ده. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان سردی هوا
په افغانستان کې د ژمي پر مهال د هوا سوروالی منفی 15 درجو ته رسیږي او په ځینو سیمو کې تر دې هم ټیټیږي. په دغه شرایطو کې زیاتې بې ځایه سوي او له جګړو اغېزمنې سوي کورنۍ له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د ژمي له سړې هوا د خوندیتوب او تاوده پاتې کېدو ستونزې لري. دا مهال په افغانستان کې څه باندې 30 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او دغو کورنیو ته ژمی تر ټولو سخت مهال دی. زیات داس کورنۍ هم ستا چې بيخي زیات پوره وړي دي او د ورځنیو کارونو او مزدوري د پیدا کولو هڅه کوي.
که څه هم د ژمي وروستي ورځې دي خو سږ کال د افغانستان په زیاتو برخو کې بارانونه او واوره اوریدلې او په ځینو ولایتونو کې طوفانونه راغلي یا هم سخت سیلابونه بهیدلې دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي په تېره یوه میاشت کې د بیلابیلو طبیعي پیښو له کبله لږ تر لږه 80 کسان مړه سوي دي خو ګمان کېږي چې واقعي شمېر شایي تر دې زیات وي. ګڼ راستنه سوي او بې ځایه سوي کسان وایي په افغانستان کې لا هم د کارونو په پیدا کولو او د ځانونو تاوده ساتلو په برخه کې ستونزې لري. احمد الله چې د کندهار اوسېدونکی دی وایي په وروستیو کې له پاکستانه راستنه سوي دي.
موږ د پاکستان څخه را ماجر سیو دلته تور کوتل سره پراته یو ډیر بد حالت کې یو د نړیوال سم د غشتنه د چز مر سره مرسته وکي او موږ د نورو خلکو په ګناه نه نسی د افغانانو سره د پراخ مرسته وکي. موږ په ډیر بد جمی کې دلته راغلی او پاکستان ډیر بد را سره وکړل چې موږ په داوخ راوړل. سلام علیکم.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي ګڼ راستنه سوي کسان په لومړي ځل افغانستان ته ستنه سوي چې نه پوهیږي چیرې ولاړ سي او حتی د ځانونو تودولو ته حیران دي. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین وایي دوی د ګڼو زیانګالو کورونیو د ملاتړ لپاره بیلابیل پروګرامونه لري.
منظور حمایت از زمین خانواده ها یونیسیار در افغانستان
د همدغو کورنیو د ملاتړ لپاره یونیسیار په افغانستان کې اضافي مرستې کوي. په دغه مرستو کې څه باندې 2300 بخاري او د هغو کورنیو لپاره د سړو ضد خیمې شامل دي چې په هرات کې د اکتوبر میاشتې زلزله ځپلي لا هم په سختو شرایطو کې ژوند کوي. تیر کال زموږ په ملاتړ څه باندې 9500 کورونه جوړ شوي چې کورنۍ په بهتره شرایطو کې ژوند پکې وکړي. د ژمي پر مهال مو تر ټولو د زیانګالو کورنیو د لاسنیوي لپاره د نقدو پیسو مرستې هم کړې دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د معلوماتو لمخه د محل په افغانستان کې 3 میلیونه او 2.5 لک وګړي داخلي بې ځای سوي دي او 25 میلیونه او 3 لک نور افغانان په گاونډیو هیوادونو کې د پناه غوښتونکو په توګه ثبت سوي دي. د پاکستان ترڅنګ ایران او نور هیوادونو د بې اسناد افغانانو د ډلیز اخراج لړۍ روانه ده. لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په ایران کې د اسلامي علومو یو څیړونکو او سیاسي فعالانو د ایران د رژیم له خوا نیول شوې د صدیقه وسمقی څور زمخ کې په تهران کې اوین محکمې ته وربلل شوې و خو هغه د 10000 غیر قانوني بللو. مرمن وسمقی روان کال خپل یو ویډیو چې له اجباري حجاب راته پکې ښکاره د پټولنیو شبکو کې خبره کړې و ویلې و چې نه غواړي د حجاب پر سر کولو سره د ځپونکو کسانو همکاري وکړي. تفصیل دې راپور کې.
د ایران د اسلامي علومو څېړونکو او سیاسي فعال صدیقه واسمقي پرون شنبه د ایران د خفیه پولیسو لخوا په پلازمینه تهران کې ونیول شو. د میرمن واسمقي میړه محمد ابراهیم زاده پرون له امتداد وی پانه سره په خبرو کې د دې خبر له تایید سره وویل چې پرون سهار څلور پولیس په شخصي کالیو کې د دوی کور ته ورغلل، تر ګواښلو او د دروازې تر ماتولو وروسته کور ته ننوتل، د هغه شزه ونیول او لزان سره بوتله. څور زمخ کې د تهران اوین محکمې ته د صدیقي واسمقي د 1002 راپور نخبار وسول او هغه ورسته په انستګرام کې ولیکل چې د اوین محکمې دا احضار کړی و، خو په برېښنایي احضار پاڼه کې پر هغې لګېدلې تور او د دوسیې څرنګوالی مشخص نه و. صدیقي وسمقي ویلي و دا احضاریه په داسې بڼه ورلېږل سوې وه چې قانوني جنبه یې نه درلوده، ځکه نو د اوین محکمې ته نه حاضرېږي. په پاریس کې د ایران د مسایلو شنونکي او سیاسي فعال رضا علي جاني پرون دې موضوع ته په اشاره د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا ته وویل.
خانم وسمقی هم فقیه هم حقوقدان و قرتل عین زمانه
مرمن وسمقی هم فقیه هم حقوق پوه او هم زمر د زمانه قرتل عین ده، چنون به ایران په تاریخ کې ثبت سی. داسې او پوه شزه چې هم په دین پوهنه کې د سوچ ضرورتیا لري، هم په مدني عمل او چلند کې. هغه د جبري حجاب په خاطر احضار کړل او هغه نو لا هغه د عملی کار تجربه لري. هغه د لومړی ناحیه د شاري شورا تر ټولو پاکه کړی و. اوس چې وایم په ایران کې دننه د ایران د غورځنګ رهبران اکثره می اشاره دغه بیلګو ته وي.
د اسلامي علومو څېړونکي او سیاسي فعال صدیقي وسمقي چې د تهران د شاري شورا غړي هم و، سږ کال په ټولنیزو شبکو کې خپل یو ویډیو چې له اجباري حجاب پرته پکې راښکاره سوی و خپره کړه. هغه ویلي و چې نه غواړي د جبري حجاب په سر کولو سره د ځپونکو کسانو همکاري وکړي. د اسلامي علومو دغې څېړونکي دغه راز له اجباري حجاب پرته د ارمیتا ګراوند د جنازې په مراسمو کې هم برخه اخیستې وه. دغه 14 کلن انجلۍ چې اجباري حجاب نور آیات کړي د اکتوبر میاشتې پر 9 د تهران په یو میټرو کې واګون ته تر ننوتلو وروسته بي څه دسوه، وروسته کوما ته لاړه او بیا یې سا ورکړه. د ارمیتا د جنازې د مراسمو پر مهال د ایران امنیتي ځواکونو صدیقه وسمقي وهل ډبولې وه.
مننه درنو اوریدونکو چې ازادي راډیو اوري او لمک سره پات کېږي. د خبرونه په فایل کې مې شمنه کړې و چې لوی برخه د ازادي راډیو دوه نورې ونیس پروګرامونو ته جلا شوي. لږمالي سره سم تاسو دا دوه پروګرامونه واوري، خو وخت ولري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ځینې کسان په تیر بیا یو شمیر ځوانان پر ټولنیزو رسنیو کې داسې لیکل کوي چې هغه د نورو ځوانانو په خبره شخصیت وژنوي.
نور نړۍ سوشل میډیا څه ډول استعمالوي، موږ څه ډول استعمالو، زوريږم په دې حالت باندې. فیسبوک، یوټیوب، ټویټر دا د شان غني اکاونټ جوړ کړ، د یو چا څخه واخله، هر لیکنه چې جوړ کسي وکړه.
د ټولنیزو رسنیو څه ډول کارول پکار دي؟
که فیسبوک، ټویټر، که هر څه دي، دا لکه چاقو داسې دي، نو لکه د چاقو نه چې هم موږ میوه په پوچا وای شو، کار په کړای شو، هم یو څوک په واژه شو، قاتل په کړلای شو، هر خپل لاس کې دی، حضرت په خو باندې خلکو ژوند خپل ځان تبا کوي، کنه په دغه نه ښه ګټه خلې یو چاته ګټه رسیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدر مند اوریدونکو، د اکثره کسانو په باور ټولنیزو رسنیو نړۍ په کوچنی کلی بدله کړي. د وګړو ترمنځ د معلوماتو شریکول اسانه ژر او امهاله کیږي، خو ټولنیزو رسنیو په ځینو هیوادونو لکه افغانستان کې د یو شمیر خلکو په تیر بیا د ځوانانو په منځ کې ستونزې هم را جوړې کړې دي. دا چې څه ډول ستونزې د میدان وردګو له اوسیدونکو مرینا څخه یبرو.
کوم وخت چې ما فیسبوک جوړ کړی و نو تر څو پوهېدلم چې یعنې زه باید په دوه کې مسیج ریکویست او کوم څه او څه یعنې دغه ټول شی بند کړم، تر هغو پورې یعنې باور وکړه کوم چا چې حتی نوم یې لیدلا چې دا د ښځه ده، یعنې زښته ډېر مزاحمت یې کړل چې یو د یو چا پزړه کې به یو ویره پیدا شو چې یعنی دا څوک دی دا به څو یی دا مو څه پیژني دا نو ویي چې کزړه یو چا خورته مزایمت وکم هغه خو بیرته دې ما خورم یو بل اورد دې ما خورته څوک مزایمت وکونه په ما به سره بعده ولګي ک فیسبوک ک ټوئیټر ک هر څه دې د لکه چاکو د سیدینو لکه د چاکو نه چې هم موږ میوه په پوچا وای شو کار په کړای شو هم یو څوک په واجل شو قاتل په کړلای شو هر خپل لاس کې دی حضرت په خو باندې قاتل کې دی خلکو جو نه خپل ځان تبا کوي کنه په دغه نه ګټه خلې یو چاته ګټه راسیږي دې راي خلک دې چې خپل خورته یا په نبالته شماره باندې زنګ راشي په کور کې مړی جوړي وي غم یې نه وي مړی وي خدای همیشه خلکو دوران ته په مغه شماره باندې زنګونه کوم زایمت کوم اسی جون کا هیڅ جاهل خلک په باورم کويشته و ګراینده د څه به چې عکسونه خستي وبیا عکسونه په میموري کې چاولې ونه میموري به چې ورکه شو مکمل عکسونه به څه کړه یا به چې قاستان هغه په ټاول هغه به نشرات ته خبره کول و سې د مغه وخت یعنی دی یو پاتمن دی وي عزتمن دی چې کله عکس ورو دي غوسه یو داسې میسج ولېږي چې داسې نو هغه چې کله خپلوان یو څه عموما یعنی په کور کې کور دی کزور دی ټول فیسبوک لري ته په یوه چې دا قاستان هم چا کړی که په یوه چې مثلا او دی به هغه کس بيخي پیژن نه داسې یو پوسټ په ورسره کو چې دی غو دی پوره به یعنی د مرګ فرمان صادر شي هدف مو دا دی چې بعد استفاده ځنه وشي دی هغه د خلکو ژوند تبا کې وي یو ځوان چې دی یو چا په نامه پوسټ کا یا دی یو چا توهین کا که هغه خصوصا هغه هم جونې وی کاله کې کار څوک وي هغه دی غو دی آینده په اړه فکر وکړي دی غو ټول آینده په غو پوري تړلې ده په یوه بعد او خبر پوري
دا وزن جونې نه دی چې لزینو خلکو څخه دا چې ټولنیز رسنۍ لکه څنګه چې په کار ده نه کاروي شکایت کوي هلکان هم ورته خبرې لري حفیظ احمد نصرت وای چې د ټولنیزو رسنیو په تیر بیا فیسبوک کارول ځان ته اصول او اخلاق وړي خو نن سبا کله ناکله په پام کې نه نیول کیږي
د سوشل میډیا او پلیټفارم د خپل ځان ته د استعمال طریقې لري لکه څنګه چې باید وکړول سی لبه د مرګ په افغانستان کې هغه استفاده نه ځنی کیږي فیسبوک سی خواله رسنۍ ده باید په منظم ډول وکړول سی د اطلاعاتو معلوماتو لپاره د دې سره سره د مثبت ذهن او مثبت انګیزې د خپرېدا لپاره او خلکو ته د معلوماتو رسولو په وخت کې باید ورڅخه استفاده وکړو لبه د مرګ چې په افغانستان کې تر ډیره پورې په چیرو کلونو کې موسم فیسبوک یو ډول کارې ده چې د بل د تخریب او یو بل پسې من په ذهنیت تخبرولو او د تبلیغات فرق کاریده چې هغه اکثره شایعات او غنګوسي به اوازې به هغه خلکو فیسبوک ته چولای او ما ځان ته کورونه به خراب کړ باید د فیسبوک د ما ځان ته خرابیا د پاره ونه کړول شي بلکې د فکر او ذهنیت ته جوړولو اطلاعات او معلوماتو د خبرولو یو ډول د ساتری لپاره باید وکړو
ډیر زیاته مننه هم دا پوښتنه ما کوله چې تاسو تر یو هده پورې جواب راکړ اکثره زموږ تاسو ځوانان فیسبوک د بل کس د شخصیت وژنې په مخه کاروي یا نامناسب پوسټونه کوي او یا هم کومنت هغه څه چې په کار ده نه ورکوي ولې ځینې افغان ځوانان دا کار کوي
د دې په اړه غوښتي د سوشل میډیا کمونستونو فالسي شي په غوڼه کې ژبې او فیسبوک سره سره پیدا کړی و چې څه جوړ غواړي یا څه چې په ذهن کې راوګرځي او غوښتي خبروي او مشربیه هغه دغه عقب یا فیدبیک شپه ورسته کوم منفي نکاس چې لري هغه ته دوی نه ګوري یو دا مسله دا بل خبره دا چې د ناپوهي یا د دیلم د سټی ټوالم یو مسله د چار چاپ لمړي لاس کې سپېڅلو کلاس سره پیدا کړی دی نو چې شخصیت ته کې وکړل سم سر شات نه لري د پښتو ته پرونی کې شروع نه پیژنه نه دیم پر پښتو باندې کاله د پښتنو کې یو د بل شخصیت وژنه کوي او د خلک رسنۍ چې منفي تبلیغات خپروي او مزه نه خرابوي
هغه کسان چې کله ټولنیزو رسنیو ته ناستی ګوري وخت ځای کوي هغه یوازې فیسبوک نه د نورو مکولې سوسره یاد کی مثلا نن سبا ټیک ټاک ډیر زیات رواج دی انستګرام سره ټیک ټاک سو دا هرڅه کوم کسان چې مطلب لولي دوی به څنګه دا درک کړي چې دغه پوسټ غلط ده تاسو خپل تجربه سره ته وایي څنګه یو څوک پوسی چې دا حقیقت نه لري
تر دې پوری د فیسبوک پر معلومات باندې باور کولم صحیح نه دی ځکه هغه ورسره کوم بل څه ګرځېدلې ولې ځینې بنسټونه ویل دي چې هغه فیسبوک اکاونټونه ولري پر هغه باندې باور کېدلې چې اکثره رسنیزې ادارې دي چې د فیسبوک څخه معلومات خپریږي هغه واقعیت کې او د منډې په توګه کاریږي اما عمومي هم ځوانان چې هغه شایعات خپروي او افغان ځوانان چې وایي ځینې منفي تبلیغات خپروي یا مثلا ځینې ډلې چې وایي د بل د تخریب لپاره کار کوي ډیره سخته ده په اکثر سره کله چې د تحقیق کیږي او معلومیږي چې کوم څه شایعات دي کوم څه اوازه ده کوم څه تبلیغات دي او کوم څه واقعیت دي دا به یو ستونزمن کار وي دا په نورو دنیا کې هیوادونه د دې مخنیوي لپاره مختلفې لارې چارې لټوي خو تر اوسه نړۍ هم په دې نه ده توانېدلې چې د پیک او د غیر پیک مسایلو ترمنځ تحقیق وکړي او خلک هم بیا په افغاني ټولنه کې چېلته علمي سطح ټیټه ده خلک چې دومره فورې هغه د تحلیل برخې یو څه کمزوري ده نو ډېره به سخت وي چې په افغاني ټولنه کې مونږ د افغان ځوانانو په توګه تر ډېره فورې هغه سې تحقیق وکړلی شو لکه څنګه چې په نورو دنیا کې ترې اوبه ده فورې کېږي
بله لکه څنګه چې تاسو وویل ار څوک نسی کولای په دې پوسټ چې دغه کوم څه چې خبره سوي دي دا رښتیا دي دروغ دي دا څه دي اوس نو هغه کسان چې فیسبوک کاروي تاسو مشوره به غوته څه وي چې د خپل اخلاقي دنده وګڼي چې غلط څه خبره نکړي
د خپل رسنیو له دغه ټولو پلیټفارمونو لکه فیسبوک دی انسټاګرام دی ټویټر دی او نور هغه سوشل میډیا پلیټفارمونه دي چې په دنیا کې کاریج لري ټول باید مثبته ګټه واخیستل شي د یو افغان په توګه دی یو ځوان مسلمان په توګه باید خلک په فیسبوک کې مثبت نظریه یا مثبت فکر یا مثبت انګیزه ترویج کړي هغه ته وده ورکړي او هغه خپره کړي له منفیات او شایعات باید ډډه وکړي
یعنی دا به خپل ګټه هم وي خپل شخصیت ته به هم زیان رسوي
بالکل دا چې شخصیت د فیسبوک لا پانت منوي کڅوک ټول ورځ لګیا دی یو بل څه تخریب کوي شکنځل کوي هغه څنګه کوچاتي خپروي چې هغه ټولین په خیر نه دی دا معنی چې دغه فکر دغه شخصیت او دغه علم ته غونه دي نو څو چې علمي افکار دي او علمي مسائل شریکوي د ټولین د فار کار کوي اما ذهنیت ته فار کار کوي او مثبت انګیزه په ټولین کې خپروي دا دغه څرګندوي چې هغه کس خپل هم دومره جوړ سړی دی هم دومره لوستي سړی دی هم دومره فعال سړی دی
د زابل اوسینکې روح الله هوتک وای چې دای په خپل فیسبوک پاڼه ورزشی او نور ټولنیز معلومات خپروي هغه معلومات چې خلکو عامه په هواي زیات کړي خو بیا هم ډیرای وخت داسې کومینټونو سره مخ کیږي چې په خبره دای ډیر خفه کړي
ټولنیز موضوعات او پنځینه مهم خبرونه نشروم خو ډیر پرخه می ورزشي مطالبه ته پر خپل فیسبوک پاڼه باندې ورکړی دا کله نا کله په ټولنه کې دا سه ناخوال یا بد ټولنیز دودونه او کلتورونه دي چې هغه موږ په خپل پاڼه باندې پورته کړو برګون راپورته کیږي کله نا کله دا سه پیښ سره مخامخ سی وي مثال شو مثال د جنډ شوونځي باندې دلو موضوع د کله نا کله سره راپور کا اساس ته راپورته کی او کله نا کله ټول ورونو دی او کله نا کله په بازار کې د ځینې جنسونو په ګرانه باندې خرڅېدل دا موضوعات کله پر فیسبوک راپور ته کوم اطمینان بیا خبرګون لري
خبرګون چې ولري بیا څه رقم کومنت تاسو اخلي آیا د شخصیت وژنه مو پکې کیږي
و کله نا کله ځینې د ټولنیزو رسنیو کارون کې دغه سی الفاظ په کمنټونو کې لیکي چې هغه زموږ پر روحیه باندې منفي تاثیر کوي خو بیا موږ هغه څوک چې د بحث وړ یا کینات کوي هغه ته خپل دلایل وړاندې کوو او څوک چې کینات نه کوي یا بحث باندې سر نه خلاص یا هغه نو بیا یې بلاکو او یا کمنټ ټټو
بله کوم یو د سې کومنت راتوای خپل څه په تاسو ډیر بد تاثیر کړی او واقعیا هم چې هغه ډیر یو بد کومنت وو
او ډیر دغه سموزات زه تقریبا د 2018 کال راځم فیسبوک استفاده کوم نو ډیر دغه خبرګونونه موږ لیدل دي ډیر دغه عکس عملونه موږ لیدل دي نو که درته وایم به ډیر د ډیر وخت زما یې سکرای مخ بیا مهمه خپل فعالیت پر فیسبوک باندې د لاس نه دور کړی او خپل فعالیت جاری ساتل دی کله نا کله موږ تاسو په ټولنه کې خلک دغه سي الفاظ وکړي چې هغه موږ تاسو د ټولنې سره سمون نه خوري موږ تاسو په ټولنه کې هغه بد الفاظ خو بیا موږ هغه خپل فعالیت جاری ساتلې ده او ماته مونږ نه منلې او خپل هغه څه رساجه چې پر ټولنې زور سنوي باندې د ځوانانو حقوقي اندارنګ د ټولنې د نور اقشار حقوقي ته دغه لپاره خپل ځخ ورته کړی ده او د خلکو په کمیټونو په سیمه ډیر سره د ګرځولې البته هغه منفي کمیټونه چې مثبت شي بیا یې د غوم بیا هر کلی کړی ده
تاسو د څه مسایل وړاندې کوي چې هغه د خلکو په ګټه دي مثلا تاسو ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د انجونو خوانځای ده او په خو کې ولوار ده او په خو کې په بازارونو کې لوړ نرخونه دي څه فکر کوي والد تاسو خو کارونو ته غلط کومنټونه راځي
دلته ځینې کسان هغه د موضوعات غلط برداشت کوي د پوهې ساتي چټي او اندرنګ ټولنیزو رسنیو ته تازه راغلي دي د ټولنیزو رسنیو سره ډیر بلدیت نه لري او هر شم موضوع د دې تر ذهن باندې سرچپا ورسی. نو په دې خاطر بیا د فیسبوک ساده طریقه او ساده استعمال هم دلته خلکو ته زمينه برابر کړی چې دوی غلط کمنټونه وکړي. نو د فیسبوک سره خلک بلد نه یا موضوع ش درک نه کی، بس د موضوع تر ویلو مخکې د یک سلامل وشي او ورسته چې بیا بحث سره وکړي یا په مسنجر خبر سره وکړي چې دا دی ولې دغه موضوع کړی، نو دا وایي زما سر نه شو خلاص. نو دا سی موضوع د خلکو د پوهاوی نشتون ده او د فیسبوک اسانه استعمال د خار څوک لاس رسي ورته لري کې درس ویلې کې نه ویلې کې میساته ولري کې ونه لري. دا سی موضوعاتو کې بیا ځوانان په اسانۍ سره کمنټ کولای شي او ځینې کسان بیا په جیلی اکاونټونو باندې شخصیت وژنه کوي که په بل برخه کې مشکل در سره ولري دی په جیلی اکاونټ باندې منفي کمنټونه کوي که ته مثبت نظر هم خپور کې مثبت پوسټونه کوي. دا سی موضوعات چې د فیسبوک اسانه استعمال او د فیسبوک د شرایطو اسانوالي دغه د شخصیت وژنې مسایل وسډیر کړی دي.
دغه په ټولنیزو رسنیو کې یو بل سره دیالوګ، البته غدا ډول دیالوګ دا ډول د خبرو کول چې هغه مناسب نه وي، کله خو به داسې نه وي چې دا په فزیکی شخړه باندې واوړي.
ډیر دغه مثالونه لرو چې فیسبوک پوسټ یو چا کړی د چا شخصیت وژنې پکښې کړی یا په چا پسې دغه معلومات خپره کړي چې هغه حقیقت نه لري، د هغو ترمنځ بیا دغه موضوعات راغلي دي. او حتی ځینې کسان چې پر فیسبوکونو باندې دوی غلط معلومات خپره کړي په چا پسې د ځان خبرې خپرې کړي هغو ته بیخي تر ارز پورې رسېدلي یا ارزونه سره کوي. په تېر حکومت کې هم دغسې مسایلو سره موږ مخامخ شوي او په اوس کې که غلط استفاده مو ورڅخه وکړه دا نو بیا تر ګټه تاوان ډېریږي. او مشکل دا ده چې ځوانان د مثبت کارونو لپاره ټولنیز رسنۍ استعمال کړي.
بله، ډېر زیاته مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ.
کور ودان خوشاله اوس.
افغان خبریال ځوان تکلوی لبد مرغز موږ زین ځوانان په ځای دي چې د یو څه پاکلم مثبت ذهنیت ولري منفي خواته زیات پام وي. اغلی تکل په یوې مرکې کې وایي
فیسبوک کې یو لیکنه وکي چې معمولی یو حروف د لغات څخه فاتې چې وګوره لس پنځلس کمنټ د تسوی منفي اما که شم موضوع دی راخستی دی یو صحیح شو ویډیو دی پر خپل فیسبوک پانه ټویټر پانه یا انستګرام دی شم موضوع ته اشاره کړی یا په لیکنه یا په ویډیو شکل باندې چې وګوره دوا لایک درې لایک څلور لایک یعنی زموږ خلک بیخي مثبت شان خوشاینه. اکثریت خلک دا فکر داس منفي جوړی چې دوی منفیاتو باندې کمنټونه هم کوي، د دوی نظر هم منفي که پر ټویټر دی که انستاګرام باندې دی که لږ څه اشتباه درلوده دوی لاس پنځلس کمنټ درته کوي چې دا پلانکې اشتباه لري دا وکه هغه وکه املا دې سمه که هغه به ستاسو اشتباه شوي. اما که دې ښه لیکنه پورته کړې وه اپلوډ کړې دي وه ښه موضوع دې انتخاب کړې وه بیا نه تشویق ستا او نه څوک لایک کمنټ درکوي.
بله، تاسو په نظر د دې علت څه کېدلی سي چې زموږ ځوانان له دې نه چې د یو څه مثبت اړخ ته فکر وکړه منفي اړخ ته ډېر ورځي؟
د فیسبوک، انستاګرام او یا هم یوټیوب د دې څخه غلط استفاده په داسې فکر دی فیسبوک انستاګرام ته نه داخلېدل چې دوی به یو څه ورڅخه زده کړي. د ټوکو ټکال دپاره راغلی، د خپل ساتیري دپاره راغلی، د زده کړې دپاره نه.
د یو ځوان په صفت کې راته وایي له ټولنیزو رسنیو نه څه ډول استفاده باید وسی؟
زه یو خبریال یم په عموم کې د خپل هلمند ولایت د نږدې نورو ولایتونو اکثره وخت شایسته انځورونه اخلم، ښه ویډیو په ټولنه کې چې بد رواج بد فرهنګي هغوی ته اشاره پر موضوع باندې بحث. دا زما یو دنده ده او زه د خپل فیسبوک دغه ډول استعمالوم چې د هیواد ښکلای په نړیوالو باندې وینم که کوم بد فرهنګي بد رواج پر هغوی باندې ځوانان سره غېږم د یو عامه پوهاوي په توګه د خلکو دپاره استعمالوم. هر ځوان باید د اجتماعي رسنیو څخه د زده کړې او نورو ته د خیر دپاره استفاده وکړي.
بدبختانه یو شمېر کسان له ټولنیزو رسنیو نه د مقابل کس یا د نورو کسانو د شخصیت وزن په موخه کار اخلي، یعنی داسې څه نشلوي چې د هغو شخصیت تر پوښتنې لاندې راسي. په دې هکله د څه اورېدلي څه دلیدلي؟
زخل ځان درته دوه ورځې مې په ساده وی یک اشتباه کړی و چې رالمه دا د شخصیت وژنې موضوع ده. یو ځوان سم پوهېږي چې زه په املا کې اشتباه نه لرم او په دغه یګانو باندې ښه پوره پوهیم. داسې کمنټ یې کړی و چې په هغه کې زما شخصیت ته زیان رسولی و چې یګانې زده کړه ته خبریالې دا وکړه وکړه چې دا یو ښه فکر نه او ښه مثبت کمنټ نه دی.
بله، یو شمیر کسان شخصي مسایلو ته مداخله کوي، یو څوک دا رقم یادوي چې هغه د ټولنې لسترګو نه ولويږي، غلط شیان ورپسی لیکي، غلط پوسټونه کوي، په دې اکل راته وغږیږي.
کوره باد لکه څنګه چې تاسو ویل نن سبا د زموږ اکثریت افغانان دغه فیسبوک، انستاګرام، یوټیوب، ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړه، یو چاکس واخله، هر لیکنه چې دی ورپسې وکړه، هغه ته نه ګوري چې د دې ځوان بیکګراوند دې مرته خراب کړي، شخصیت دې مرته خراب کړي، یا دغه اجازه ستا چې دا عکس اپلوډ کړي چې په نړیواله سطح خلک ګوري. دا شانستا اوس هم موږ څه افغانان وینو چې خلک چا به اجازه پرته ویډیو کوي، د چا به اجازه پرته لیکنه کوي او معمولی جنجال ورسره وکړي، عکس یې اخلي دغه پر لیکنه. زه خوایم داسې کسان چې فیسبوک لري د فیسبوک په استعمال نه پوهېږي، داسې کسان سره ناسته ولاړه او بل خو د یو ځوان دپاره د فکر او بل د تعلیم واده په ټول افغانستان کې تعلیم واده هر برخه چې زموږ او ستاسو جوړېږي تعلیم په ودی باندې چې په هر برخه کې عصري تعلیم ولرو، تر څو زموږ خلک د فیسبوک په استعمال هم پوه شي، په ښار کې په ګرځلاو هم پوه شي، د یو چا سره په خبرو په رویه هم پوه شي، په دې هم پوه شي چې د یو چا شخصیت ته په څه ډول تاوان رسیږي، په دې هم پوه شي چې د یو چا سره خپل ستونزې څه ډول حل کړي. په فیسبوک کې ستونزې نه حلېږي، په کمنټو باندې ستونزې نه حلېږي. زموږ ستاسو خلک اوس تاسو وګورئ په کمنټو کې سره جنجال یو بل ته سپکې سپورې وایي، دا د حل لاره نه ده. او د خلکو فکر ډېر کوچنی، په فیسبوک کې یو بل ته پوسټونه کوي چې په تا پسې کوم هم پې پوسټ هغه په ما پسې کوي، دوی فکر کوي چې دا اوس د نن سبا د ستونزې د حل لاره ده. خو دا نه ده.
اوس یو بل څه ډیر عام دغه ټیک ټاک دی چې معمولا دی کې لایف خلک راځي، دا هلته هم ډیر زیات یو بل ته توهین کیږي، د شخصیت وژنه کیږي، په لایف توګه ټول نړۍ ګوري.
بالکل، ټیک ټاک زات ټول نړۍ دیوال، نن سبا ټیک ټاک جالب ترین شام پکې ستا ټول ګوري. یو ځوان خپل ځان ته ضرر رسي، خپل شخصیت ته ضرر رسي، اما د ټول افغانستان په سطح باندې داسې ویډیو جوړي چې ټول افغانستان ته ضرر رسيږي. موږ یو ښه مثال ویلی شو ځینې کسان چې تاسو ټیک ټاک ګوري د افغانستان په نمایندګۍ باندې په دوبۍ یا په ترکیه یا په نورو هیوادو کې ناستي، بې اندازې د چوکاټ څخه وتلي ویډیوګانې جوړي د دې دپاره چې دوی وایرل شي او پیسې ورباندې وګټي.
تاسو د نړۍ په اړه معلومات لرئ، د نورو ملکونو په اړه هغه ځوانان څه رقم کاری؟
بالکل، ستا پښتون ته زه داخل سوم، لکه څنګه چې تا وویل چې نور نړۍ د انستاګرام څخه یا د یوټیوب څخه یا د ټیک ټاک څخه ډول استفاده کوي. موږ تاسو ګورو دا لیدونکي یوازې دا نه چې ته پسخان دوه چوکې چکالې وکړو ته به لیدونکي ترلاسه کوي. داسې ویډیوګانې ستا یو طبیعي ځای ته تللې، لس ثانیې ویډیو یې جوړه کړې، ایمیلونه نه کتونکي لري، هغه یې مسلکي زده کړې چې څه ډول باید ټلیفون ونیول شي. نن سبا موبایل ژورنالیزم دی چې خلک ښه استفاده ورڅخه کوي، د یو عکس د نیولو زده کړه یې خلکو ته په ډېر ثانیو کې ښودلې، په میلیونونو کسانو کتلې، هغوی هم پیسې ورباندې ګټي. هم یې شخصیت جوړ کړی، هم یې د خپل هیواد عزت ساتلی، هم یې خپل عزت ساتلی. د انګلیسي ژبې لپاره کورس جوړ کړی په ټیک ټاک، لاند ویډیو لاند معلومات انګلیسي ژبې په اړه ملنونه کسانې ګوري. دا معنا نه چې زه د ټیک ټاک د لپاره ټلیفون د کښینم پیس کوجور به کوم، ټوکی ټکالی به کوم، ځان شخصیت کام هیوا ته به ضرر رسوم، بیا به زه پیسې ګټم، چې دا هیڅ پیسې نه دی او په دې باندې بده هیڅ شخصیت هیڅ وخت ترلاسه نه کی.
یو هیوا ته د څومره زیان رسوي افغانستان چې په ټوله نړۍ کې نوم لوړ دی، دغه سي کارونه څومره یو ملت ارزښت نور نړۍ ته کوي.
زه یو ټیک ټاکر او یو ورزشکار سره مقایسه کوم. راشد خان دی زموږ ټول افغانستان ستوري دی او په ټول نړۍ باندې افغانستان قوي زلاند او قهرمان یو پیژندل دی. اما ځینې ټیک ټاکران ډېر وایرل دي په خپل بیس په جوړ غلطو خبرو باندې، دوی افغانان ډېر غلط معرفي کړي دي چې افغانان یوازې سکنځل، بدې خبرې، بد الفاظ، بې تعلیمه، داسې افغانان معرفي کړي. اما چې افغانان داسې نه دي. ځینې سیلانیان افغانستان ته راځي، زه ورسره ګرځم، هغوی چې افغانستان ګوري، خلک یې ګوري، وایي لکه څنګه چې په سوشل میډیا کې افغانستان معرفي دی، بالکل هغه څه نه دی.
د تاسو نظر، د تاسو مشوره هغه ځوانانو ته څه ده چې هغوی له سوشل میډیا څخه سمه ګټه نه اخلي، داسې څه خپروي چې نه یوازې دا چې خپل شخصیت ته زیان رسوي، د یو مملکت ارزښت او عزت ته زیان رسوي، تاسو به د یو ځوان په توګه څه ویل ورته ولرئ؟
داسې څه مه کوئ چې ستاسو کورنۍ، ستاسو هیواد، ستاسو کام تر سوال لاندې راشي، شخصیت ته مزیان ورسیږي. سبا ښه بیګراوند ونه لري، یو کال بعد تاسو دا حالت نه غواړئ، زه ډاډه یم. نو مه کوئ داسې کارونه چې سبا یا بل سبا تاسو په دې باندې ځورېږئ، وجدان ته ملامت یاست. نن سبا هغه ځوان چې فیسبوک اکاونټ لري، ټیک ټاک اکاونټ لري، د دوی شخصیت په فیسبوک او ټیک ټاک کې په تمامه معنا معلومیږي. نو زما پیغام دی ته دادی، دغه وخت چې پر فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، ټیک ټاک باندې استعمالوئ، خپل شخصیت وژنی، افغانستان بد معرفي کوئ، کورنۍ مو بد معرفي کوئ، دغه وخت په درس، تجارت او تعلیم بد تیر کړئ.
او بیا راسی په سوشل میډیا کې هم هغه غټور څو وړاندې کوي.
بالکل بالکل بالکل.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم. هله دا خوشاله ورځ مو پیل کړی وي او د درسي ساعت یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسي ساعت خبرونه کې د لسم، یو لسم او دولسم ټولګي او د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د یادونه وړ ګڼم چې د دې خبرونه درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکاري چمتو شوی او له ازادي رادیو خبريږي. په پیل کې د لسم ټولګي د تاریخ وار دی. په دې برخه کې زو او لمړی په لنډه توګه تمدن او مدنیت ترته معرفي کوو. خونکي به دا درته بیان کړي چې تمدن څه معنی او د بشر په تاریخ کې کوم تمدنونه رامنځته شوي او د دې تمدنونو د لاغړېدو په وړاندې خنډونه څه وو. زو او په ګډه خونکي ته غوږ دو.
تمدن ترمنځ کېدو څرنګوالی او ځانګړنې وایو. تمدن چې عربي کلمه د ښاري ژوند معنا لري. د تمدن د پایش په اړه یو شمېر مورخین په دې باور دي چې هغه د یو واحد منشا لري او له یو لرغوني حوزې څخه پیل شوی. ګوردون چالی یو د هغو مورخینو له ډلې څخه دی چې ټول لرغوني مدینتونه له یو ټاټوبي څخه راوتلي ګڼي. نوموړی د مصر، بین الحرین او سیند تمدنونه وڅېړل او دا تمدنونه ترمنځ ورته ټکې رابرسېره شول او ټکې رابرسېره کړل. په پایله کې د ټولو تمدنونو مشاله مصر څخه راپیل شوې وبلله. د مورخینو دویمه ډله په دې باور ده تمدنونو منشا یوه نه ده، د نړۍ تمدنونه له یو تمدن څخه پراختیا نه ده موندلې، بلکې د هرې سیمې د چاپېریال او د هغه د امکاناتو په محدود کې ځانګړي تمدن منځته راغلی او وده کړې ده. لومړني مدنیتونه ځانګړنې شاري او شتون یا انقلاب له میلاد کابو 3000 کاله وړاندې انسانانو د ښارونو په جوړولو بریالي شول. ښارونه د دیني، فرهنګي، ټولنیز، اقتصادي او سیاسي بدلونونو مرکزونه سول. د بشریت په تاریخ کې د پرمختګ د ښاري انقلاب په نامه بلل شوي دي. سیاسي او نظامي جوړښتونه د ښاري ژوند له پیل سره سم حکومتي ادارې رامنځته سولې چې ټولنې ته وده ورکړه او د هغوی غوښتنو ته ځواب وویل. د سیاسي قدرت د ساتلو او د نورو سیمو د نیولو په موخه د نظامي ځواکونه هم رامنځته سول. بل د اقتصادي ځواک پر بنسټ نوي ټولنیز جوړښت، بادشاهانو، لوړپوړو روحانیانو، سیاسي مشرانو، پوځیانو د واک او قدرت په سر کې پاتې او د ټولنې د لوړې طبقې وګړي شول. کروندګر او صنعتګاران په دوم پوړ کې او غلامان د ټولنې په ټیټ پوړ کې ځای وموند. دینی جوړښتونه په لومړیو مدینتونو کې دینی تشکیلات ځانګړی ارزښت درلود. د توحید د لارې څخه پخوانیو ټولنو د یو شمېر خلکو په اوښتو او د خلکو د باور او تلقین لپاره د دینی جوړښتونو له لارې د شرک د شرک او خرافاتو بهیر پیل شو.
درنو اوریدونکو، له ښوونکي څخه مو دا زده کړل چې تمدن او مدنیت څه معنی او د یو انساني ژوند لپاره څومره ورته اړتیا لیدل کیږي. وزو او د تمدنونو د درس په دوام لمړنۍ تمدن لولو. په دې درس کې ښوونکی تاسو ته د هند تمدن بیانوي او وایي چې په هند کې د یو رښتونی تمدن رامنځته کېدو ته چا زمینه برابره کړه او وروسته بیا متمدن ژوند د کومو پرمختګونو لامل شو.
د نن ورځې په موضوع کې به موږ د آریایانو ورتګ و هند ته او د هندین علم، فرهنګ او معماری په باره کې معلومات حاصل کړو. د معماری یو نمونه په دغه انځور کې په خپل سترګو لیدلی سو. له دې څخه موږ پوهیږو چې رښتیا هم هند یو لرغونی هیواد دی. یوازې دا نه چې هند یو لرغونی هیواد دی، بلکې د تمدن د پیدایش له لرغونی مرکزونو څخه هم ګڼل کیږي. هند هغه پراخه او ښکلې سیمه ده چې په خپله غېږه کې ډېر مدنیتونه، علوم او مذهبونه روزلي دي او نړیوالو ته یې د یو سوغات په توګه وړاندې کړي. په 1940 کال کې لرغونپوهان د دوو لرغونو سیمو چې هرپا او موهنجودارو نومیږي ځینې پاتې شونې په لاس راوړي چې لرغونتوب یې 3000 مخزش ته رسیږي. په دې لرغونو سیمه کې لاسته راغلي آثار دا څرګندوي چې د دې سیمو وګړي په هغه وخت کې په کرهنه، مالداري او د میوه لرونکو ونو په روزنه بوخت وو. دوی به له برونزو څخه د کار وسایل او د کور لوښي جوړول او په لاسي صنعت کې هم مخکښ وو. د هرپا او موهنجودارو پاتې شونې دا ښیي چې په دغه سیمه کې له پخو خښتو څخه جوړ شوي کورونه، دوکانونه او واټونو شتون درلود چې عموما کورونه یې د دوه پوړیز او د پراخه کوڅو درلودونکي وه. په دغو ښارونو کې د تالارونو، د اوبو څاګانو، حمامونو، د کانالونو په واسطه د اوبو خور سیستم شتون درلودی چې دا ښیي، دغه ټول دا ښیي چې د دغه وخت وګړي د یو پرمختللي تمدن درلودونکي وو. له میلاد څخه 1500 کاله وړاندې آریایان هند ته ولاړل. ځینې اقوام چې د پرمختللي تمدن لرونکي وو د ځان تابع کړ او د آریایان د راتګ څخه وروسته په هند کې طبقاتي سیستم رامنځته کیږي، یعنې دوی په مختلفو طبقو ویشل کیږي. د دې ویش پر بنسټ څلور طبقې منځته راځي چې یوې برهما، کشتاترین او ویسا کارګران دغه څلور طبقو باندې ویشل کیږي. برهما موږ و روحانیانو ته ویلی سو، کشتاترین موږ وایو جګړه کوونکي او یا هم هغه خلک یا هغه فوز ته ویلی سو، ویسا هغه ډله هغه ډول اقوامو چې یوازې به د سودا ګری کار کوه او کارګران و هغه ټولو کاریګرو ته ویلی سو. آیا آریایانو په هند کې یو واحد واکمنی رامنځته کړل؟ له دغه طبقو سیستم څخه موږ پوهیږو او ویلی سو چې په هند کې آریایانو یو واحد واکمنی رامنځته نه کړه، بلکې دوی څه وکړل؟ قبیلې د ځان لپاره په کوچنیو ټوټو وویشلې او د هغو دپاره یو کوچنی قلمرو غوره کړ او په هغه کې دوی میشت شول چې په پایله کې د نورو هیوادونو یعنې بهرنیانو او نور هغه هیوادونو چې غوښتلې د هند ځینې سیمې باندې یرغل وکړي یو ډېره ښه زمینه هم برابروي. دین، توحید او د یو خدای عبادت انسانانو په دینی تاریخ کې یو اصل دی او له خدای څخه پرته د نورو شانو، نورو اشخاصو عبادت کولو ته مخه، عبادت ته مخه کول له سمې لارې څخه انحراف او بیلارې کېدلو معنا لري. په هند کې د آریایانو څخه مخ کې مختلف دینونه شتون درلودي چې ځینو به د حیواناتو او ځینې به د طبیعت لکه لمر، سپوږمۍ او ځینې به د لویو او کوچنیو خدایانو عبادت کاوه او دوی درلودل. د مثال په ډول د اګنی او اندیرا ده. اګنی د دوی د اور خدای وو او اندیرا بیا دوی د باران خدای ته ویلي. په شپږمه پیړۍ کې بیا د بودا دین منځ ته راځي په هند کې، چې د بوتانو عبادت کول پکې شامل دي، چې مختلف ملاتړ کوونکي یې درلوده او ډېره پراختیا یې وکړه. رازو علم، هنر او معماری ته علم موږ وایو چې علم د لرغوني هند وګړي په ریاضي او طبابت کې ډېر پرمختګ کړی وو، له یوه څخه تر نو پورې حساب، اشاروي سیستم او داسې نور شان د هندیانو له لورې رامنځته شول. هندیان د اړتیا له مخې د جشن او قرباني ورځې وټاکلې، نو د دې ورځو د ټاکلو او پوهېدلو لپاره د نجوم یا ستوري پیژندنې ته هم ډېر پام اړولې وو. په دې لرغوني هیواد کې د بودایي دین چې پراختیا یې موندلې وه او معماران یې هم درلودله، نو د دوی شایسته عبادت ځایونه جوړول او د دې سره سره یې د واکمنۍ لپاره ښکلې او سترې ماڼۍ جوړول جوړې شوې وې چې پاتې شونې تر دې مهاله هم شتون لري. د هندي هنرمندانو یو بل مهم کار د موسمو جوړول و، چې دوی بل مختلفو موادو لکه لرګي او ډبرو څخه مجسمې جوړولې د عبادت لپاره.
د لسم ټولګي ګرانو زده کوونکو، و مو ولیدل چې یو متمدن ژوند په هند کې د انسانانو په ژوند کې خورا مانوي تغیرات رامنځته کړل، او آریایي تمدن له هندي ټولنې سره مرسته وکړه تر څو فرهنګي او هنري آثار رامنځته او د یو خیرازا تمدن بنسټ کېږدي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
او د خبرونه په دې برخه کې د ولسم ټولګي د تاریخ درس پیلو. د ولسم ټولګي تاریخ کې نن یو پزرپوري درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې له اسلام څخه مخکې زموږ د سیمې یا په بل معنا د نننی افغانستان وضعیت دی. په درس کې به تاسو واورئ چې کله چې د اسلام دین نننی افغانستان ته راوړل کېده، نو آیا سیاسی، اقتصادي او ټولنیز وضعیت د ته برابر وو تر څو زموږ خلک داسې یو لوی تحول ته غاړه کېږدي او په بریالیتوب سره یې پلی کړي؟ د دې ټولو مسایلو بشپړ بیان به له ښوونکي واورو.
نن به پر دې باندې بحث وکړو او معلومات حاصل کړو چې د افغانستان عمومي وضع څه ډول وه کله چې اسلام د ظهور په درشل کې وو. د افغانستان ټولنیز، اقتصادي او دینی وضع په باره کې خبرې کوو، او د هغه تر څنګ د دې په باره کې خبرې کوو کله چې اسلام ظهور کوي آیا د افغانستان نظام پایدار وو او که نه. په دې لوست کې به د اسلام د ظهور په وخت کې د افغانستان د وضع او حالت له څرنګوالي او هغه لاملونه سره په لنډه توګه بلتیا ومومي چې اسلام ته زموږ د هیوادوالو د لیوالتیا سبب ګرځېدلی وو. د اسلام د ظهور په وخت کې د افغانستان شرایط پایدار نه وو او سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ټینګښ یې نه درلودي، چې په لنډه توګه به د ځینو برخو په تشریح پیل وکړو. که چیرې غواړو د افغانستان د وضع په باره کې خبرې وکړو کله چې اسلام ښکاره کېدی، نو درې شان باید په نظر کې وي: زموږ سیاسي وضع، اقتصادي او ټولنیزه وضع، او پوهنیزه او ادبي وضع. شروع کوو له اول څخه سیاسي وضعیت په افغانستان کې د اسلام د ظهور په درشل کې. د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمه نیمایي کې، هغه وخت چې د یفتالیانو دولت مخ په زور روان شو، د ایرانی، ساسانیانو او د موراء النهر ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال، لویدیځ، شمال لویدیځ او شمال ختیځ ته وغځېدل. ویلی شو چې په دغه وخت کې سیاسي وضع ښه نه وه او خپل منځي په غور کې د سوریانو کورنۍ په بامیان کې، د شیرانو کابل کې، د ردبیلانو او په غزنی او کردیس کې د لاویکیانو سیمه ییز حکومتونه په پښو ودرېدل. هدف دا چې هیڅ مرکزی حکومت شتون نه درلودی، دوی ټولو سیمه ییز حکومتونه درلودله، زورواکو سیمې نیولې او ورباندې واکمنی یې کول.
دوهم،
د اسلام د ظهور څخه پخوا افغانستان د سوداګریزو مالونو وړلو او راوړلو لاره وه. د ورېښمو مشهوره لاره له دې سیمې څخه تیره سوې وه. سوداګریز کاروانونه به له چین او هند څخه ایران، عراق، ترکیې، لویدیز هیوادونو او ختیځ روم ته رسېدل. ټولنې زیاتره وګړي په کرنې، مالداري او کسبګرۍ باندې بوخت وو. همدارنګه د کرنیزو ځمکو پریمانه اوبو، مساعدې هوا او انساني قوې شتون د اقتصادي وضعې د خو د اسلام د ظهور په مهال د یو سیاسي او اداري مرکزیت نشتوالی له دې له کبله شرایط د ویجاړۍ لوري ته مخه کړه، چې کله به یو سیمه او کلی بله سیمه د ارغل او چور لاندې راتلل. له بلې خوا د ټولنې زیاتره وګړي په کرنه، مالداري او کسبګري بوخت وو. د خپلو عایداتو یوه برخه به یې د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکول او دغه کړنلاره د دوی د زیاتې بېوزلۍ سبب کېده. د دې تر څنګ د وخت په تېرېدو سره د ځینو بزګرانو ځمکې د لویو ځمکوالو لاسته ورغلې. یوې ډلې ته د شتمنۍ لاسته ورتلل او د بلې ډلې بېوزلۍ د دې لامل شو چې سختې مالي او اقتصادي تاوانونه وویني. د هغه څخه وروسته راځو دریم پوهنیزه، ادبي او دیني وزه. د اسلام د پیدایش په درشل کې د یو هیواد لویدیزه برخه چې د ساسانیانو د سیاسي، ادبي او دیني نفوذ لاندې وه، نو زردشتي دین ډېر پلویان درلودل. خو په مرکزي سیمو کې زابلستان، د هندوکش د غرو تر لړیو او د هیواد تر شماله بودایی او برهمنی دینونه دود وو. د اسلام دین د مجاهدینو او دعوتګرو لومړنۍ ډله د دویم خلیفه په زمانه کې په 343 هجري قمري میلادي کال کې زموږ د هیواد پولو ته راورسېده او د اسلام د سپېڅلي دین د خپراوي لامل سو. د هغه تر څنګ د ادب په بخش کې او د پوهې په برخه کې په همدغو وختونو کې هم د افغانستان خلک په ریاضي، نجوم او طب ته لاسرسی درلودی او د یوناني او ساماني دودیزو علومو او د هندي فلسفې سره هم بلد وو.
هو کې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې د اسلام له راتلو سره زموږ سیمه یا نننی افغانستان د نورې نړۍ لپاره یو ناپیژندل شوې جغرافیه نه وه، بلکې دا داسې یوه سیمه وه چې د سیمې یو ډېر شمېر هیوادونه به یې د ورېښمو له لارې په مرسته د سوداګریزو کاروانونو په واسطه له یو بل سره نښلول.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 10:00 تر 12:00 د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د نن ورځې درسي ساعت وروستۍ برخه مو د 12 ټولګي تاریخ مضمون ته بیل کړي. په دې برخه کې د افغانستان یو تاریخي پیښه بیانېږي او هغه د نننی افغانستان د مشر په توګه د احمد ابدالي ټاکل وو چې وروسته بیا په احمد شاه بابا مشهور شو. په درس کې لولو چې احمد شاه ابدالي څنګه او په څه ډول یو شرایطو کې د افغانستان مشر وټاکل شو او په دغه مهم تاریخي پړاو کې د افغانستان په وړاندې د سیمې هیوادونو او نامنسجمه بهرنیو پوځي تشکیلاتو دریځ او نیت څنګه وو. دا ټول به په ګډه په دې درس کې واورو.
په دې لوست کې موږ دا زده کوو او په دې باندې پوهیږو چې احمد شاه بابا څه ډول واک ته ورسېدی، د افغانستان حالت په څه ډول و کله چې احمد شاه بابا واک ته رسېږي او د احمد شاه بابا اداري نظام مهم کړنې سوي. کله چې ابدالي احمد خان د یو مرکزي دولت د ټینګښت لپاره هڅې شروع کولې، په دغه وخت کې د افغانستان حالت ښه نه و. یعنی دا چې په دغه وخت کې د افغانستان نیول او تجزیه د بهرنیو یا د نورو بهرنی قواوو یو ښه وسیله وه، د مرکزی حکومت نشتوالی او د اقتصادي ګډوډۍ، ناوړه ټولنیز حالات او د نورو هیوادونو او دولتونو سیاسي بدلون د افغانستان د یو مرکز دولت جوړولو لپاره لاره هواره کړې وه. په همدې وخت کې زیاتره قبیلو او مشران یو روحاني شخص وګماره چې د شیر سرخ په زیارت کې یا جرګه کې چې تر څو د افغانستان لپاره یو مشر وټاکي. په دغه وخت کې دغه جرګې 9 ورځې دوام وکړي، ځکه چې مختلف خلک او قبیلې شتون درلودې چې غوښتل یې واک ترلاسه کړي، او تر ټولو چې یوازې چپ او غلی پاتې و هغه احمدشاه ابدالي و. نو بیا کله چې دغه واک و دغه روحاني شخص ته سپارل کېږي، هغه بیا احمدشاه ابدالي ټاکي د پاچا په توګه او ټولو ورسره په دې باندې بیعت کوي. رازو په لنډه بڼه د احمدشاه په باره کې معلومات حاصلوو. احمدشاه د زمان خان زوی او د دولت خان لمسی و. احمدشاه بابا چې کله واک ته رسیږي، د هغه سره سم 3 موخې ټاکي. لومړی دا چې مرکزی دولت او ملي وحدت به رامنځته کوي. دوهم دا چې د افغانستان چې کوم سرحدونه لري د بهرنیو هیوادونو سره، د هغه خوندیتوب او دفاع به کوي. دریم د ګاونډي هیوادونو په وړاندې به دفاع کوي. د احمدشاه بابا زیاتره د پاچاهي دوران یا هم د ژوند په اداري اصلاحاتو باندې مصرف دي، او ښوونې او روزنې ته یې وخت نه درلود، خو دوی خپله ها د عرفان او ثقافت سره یې مینه درلودله. رازو د هغه څخه وروسته د احمدشاه بابا پوځي سوقیات او د ده سفرو په باره کې خبرې کو. احمدشاه بابا د وخت د رسېدو سره سم د غوښتل چې خپلې لومړۍ موخې ته چې یو مرکزي دولت او د خلکو وحدت و هغه ته کار شروع کړي. د مختلفو سمو ته حرکت پیل کړي او سفر یې کوي تر څو سوقیات وکړي. لومړی سفر د احمدشاه بابا ته د لاهور د نیولو و. احمدشاه بابا په دې سفر کې لاهور ونیوي او د هند په لور روان شو، تر څو د هند شنشاه د افغانانو څخه په ویره کې سي. او په نشته کې د افغانانو او هندوانو د افغانانو ډېر تلفات ویني نسبت هندوانو ته، خو په دغه وخت کې کورنۍ مشکلات او خندونه شتون درلودي چې د احمدشاه بابا ورور راپورته کېدی چې لقمان خان نومیږي. نو د احمدشاه بابا تشوبل تر څو بیرته کندهار ته ستون سي او خپل ورور کرار کې. د احمدشاه بابا دوهم سفر بیا د هرات په لور و، تر څو لاړ سي او هرات بیرته ونیسي او په مرکزي دولت کې یې شامل کړي. هغه سیمې چې د خپلواکي سیمې وي لکه مرو، فریاب، جوزجان، تخار، بلخ او بدخشان، د دوی د صدر اعظم شاه ولی خان په واسطه په مرکزي حکومت پورې بیرته وتړلي. دریم په دې سفر کې احمدشاه بابا نیشاپور ته سفر کوي، تر څو هغه د هزای واکمن عباس چې سرغړونی کولې او هغه ته ماته ورکړي. د جګړې د ګټلو څخه وروسته چې د نیشاپور یې بیرته ونیوي، د هغه ځای واکمن بیرته عباس ټاکي او بخښي. او هغه جنجالونه چې په خپل منځ کې رامنځته کېدل، د هغو د کرارولو دپاره به هم احمدشاه بابا کار کاوه.
گرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي. نو د تاریخ په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکي د تمدنونو د بحث په دوام به د نړۍ له یو بل لرغوني تمدن سره آشنا شي. د لسم ټولګي زده کوونکي به زموږ په سیمه کې د اسلام دین د پراختیا پر څرنګوالي پوښي، او دا چې په لومړنیو کلونو کې د اسلام د دین په وړاندې زموږ د سیمې د خلکو چلند څنګه و. د دولسم ټولګي په تاریخ کې بول ولو چې وقته د احمدشاه بابا تر رسیدو وروسته د افغانستان اداري سیستم په ګډون سیاسي، نظامی او اقتصادي وضعیت څه ډول شو.
ازادي راديو څخه د درسي ساعت درواني اونې د خبرونی محلويشته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د لنوز د کونکو په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره